سودی با هم از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری سپ خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو استری مشی. اور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ثابت شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سرپل ولایت چارواکي وایي د ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي دی د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې اړتیا لري او دوی به په دې هېواد کې تر هغو پاتې شي چې اړتیا یې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وغانده. د خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت چارواکي وایي دغه ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د سرپل والي ویان زبی الله اماني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل مرستندوی ځواکونه سرپل ته رسېدلي او موږ د هېواد ولسمشر د هدایت له مخې چې اور بند اعلان کړی دی په دفاعي حالت کې یو. که د دښمن لخوا تحرکات وشي دولتي ځواکونه به هم ورته عکس العمل وښيي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د سرپل ولایت یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د زیاتو تلفاتو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د لوګر امنیتي چارواکي د څلورو وسلوالو مخالفانو د نیول کېدو خبر ورکوي چې غوښتل په یوه لویه لار کې ماینونه ښخ کړي. د لوګر د امنیت قمندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه څلور وسلوال چې د چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت په پاتخاب شانه سیمه کې نیول شوي د همدې سیمې اوسېدونکي دي. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې له دې ولایت ولسي جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي چې لسې ښځې دي. د خپره شوې خبر پاڼې له مخې د 15 کسانو اسناد تایید شوي چې 15 ښځې او 2 کوچیانو استازي دي. د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوي دی تل په 28 ترسره شي. د نوم لیکنې پروسه په ښارونو او ولسوالیو کې پای ته رسېدلې خو په کلیو کې تر اوسه دوام لري. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه شاوخوا 5.5 میلیون کسانو د رای ورکوونکو په توګه خپل نمونه لیکلي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به لومړی ځل په ټیسټ لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت 8:30 بجې د هند بنګلور ښار په ایم چناسومای لوبغاړي کې پیلېږي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې لوبې لیدو ته ورځي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پوره تیاری لري او ان شاء الله وګورئ کولی شي چې د نړۍ د
افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړي توپ تر لاسه کړ. اوس افغانستان د نړۍ د نورو کرکټ لوبډلو لکه هند، استرالیا، جنوبي افریقا، نیوزیلند، انګلستان، پاکستان، بنګلاديش او سریلانکا په کتار کې ولاړ دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وغانده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یوه نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د عمومي اسامبلې د 193 غړو 160 یې هغه پرېکړه لیک ته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی و مثبته او 8 منفي رایه ورکړه. 45 غړو خپلې رایې ونه کارولې. له دې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ورته اقدام شوی و. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی دغه پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري او یوازې سیاسي اهمیت لري، له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو ایشتل هم وغاندل، خو د حماس چې پر غزې کنټرول لري یادونه پکې نه ده شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي دغه پریکړه لیک یو اړخیز یا یو پلوی وباله چې د دې په وینا د حماس د تروریستي ډلې چې په منظم ډول په غزه کې تشدد ته لمن وهي یادونه پکې نه ده شوې. د مارچ په 10مه د اسرائیل له پولو سره په غزه کې د مظاهرو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په ډزو له 160 زیات فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي دی د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې اړتیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغو پاتې شي چې اړتیا یې وي. بشار الاسد دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له ایراني العالم تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. هغه وویل ایران په سوریه کې پوځي اډه لکه د روسیې په شان نه لري، خو که دې ته اړتیا پیدا شوه موږ به ایران ته د پوځي اډې په ورکولو کې مرسته ونه سپموو. د هغه په وینا ایران لکه د روسیې په څیر زموږ متحد هیواد دی. اسد زیاته کړه چې له ایراني پوځي سلاحکارانو او جنګیالیو ډیره مهمه مرسته ترلاسه کړې ده. په سوریه کې په وکلنه کورنۍ جګړه کې ایران او روسیې د بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې په راتلونکو 2.5 کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر سرمشریزي یوه ورځ وروسته د چهارشنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې وکړې. د سرمشریزي په مهال دواړه لوري یو توافق ته ورسېدل چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د بشپړ پاکولو پر لور به په ګډه کار کوي. خو پر لاسلیک شوي سند انتقاد شوی چې په هغه کې په دې اړه چې پیونګیانګ به کله او په څه ډول خپلې وسلې له منځه وړي زیات زیات ندی ورکل شوی. او نن په روسیا کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبې پیلېږي او د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده چې د ماسکو په لوی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې له نورو مصر او اوروګوای ټیمونو سره لوبې کوي. د فوټبال د نړیوال جام په دغو سیالیو کې چې د جولای تر 15مې دوام کوي 12 ټیمونه په 8 ګروپونو کې لوبې کوي. په عین حال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د چهارشنبې په ورځ د رایو په نتیجه کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه غوره کړل. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که ثابته شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. په اروزګان کې سلګونو مېرمنو د یوې غونډې په مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربند ملاتړ وکړ او د هغې د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه.
د دې جنګ اساس ما شو ژوند ما خپل سړی د لاس شهید ورکړی دی. زه یې سره ناستم ملک بند دی.
دغه راز د پکتیا ولایت چارواکي هم وایي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوي اوربند تامین لپاره پوره چمتووالی لري. د افغان فلم د محسی پخواني چارواکي او د افغانستان د سینما لوبغاړي دغه صنعت د حکومت د پاملرنې په اړه په احتیاطي شکل خوشبیني څرګندوي. په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د وروستیو پراخو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که ثابت شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د کمیسیون چارواکي وایي چې په انتخاباتو په پروسه کې هیڅ چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او دا یې پتیلې چې دا ځل به انتخابات په شفافه توګه ترسره کیږي. دا وروسته له هغې چې د یو شمیر راپورونو له مخې د کندهار د امنی قمندان په ګډون په دې وروستیو کې یو شمیر حکومتي چارواکي او نور زورواکي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه کې لاسوهنه کوي. نور حالې د ملالې بشیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو راپورونو ته په اشاره چې ګواکې د کندهار د امنیه قمندان جنرال رازق په شمول یو شمیر زورواکي او ځایي چارواکي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو په پروسه کې لاسوهنه کوي، وایي دا تورونه پورې سوي دي خو کمیسیون داسې شواهد نه لري چې دغه ادعاوې ثابتې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه په دې اړه هیڅ سند نه دی ترلاسه شوی. دی وایي که ترلاسه سي کمیسیون عاجله پریکړه کوي، موضوع له ولسمشر سره شریکوي. طبعاً موږ به جدي اقدامات وکړو او هیڅ چاته به اجازه ور نه کړو چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړي. د ښاغلي هاشمی په وینا په دې اړه د ولسمشر قوي ژمنه سته او حکومت تر خپله وسه هڅه کړې چې د کمیسیون په کارو کې هیڅ ډول لاسوهنه ونه سي. دا چې د لاسوهنو په صورت کې به د افغان حکومت او انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څه اقدامات وي، سید حفیظ الله هاشمی وویل دا به په وضاحت ووایم چې که داسې موارد رامنځته سي او ثابته سي چې حکومتي مسؤلینو د انتخاباتو په کار کې مداخله کړې ده او د درغلۍ زمینه یې برابره کړې ده، طبعاً هغه به د دوی د دندې اخري ورځ وي. په ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو پروسه د افغانستان د ښارونو په مرکزونو کې پای ته ورسېده، خو دا پروسه په کلیو کې د لړم میاشتې تر 15مې دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه چې تر اوسه څومره نومونه ثبت شوي وویل زموږ مخکینی هدف دا و چې وکړای سو له 5 تر 5 میلیونه افغانان ثبت کړو. د هغو شمیرو پر اساس چې پرون موږ ته رسېدلي تر 6.5 میلیونه څه کم نومونه ثبت شوي دي. هیله سته چې په کلیو او بانډو کې هم د نومونو له ثبتېدو سره دا شمیر 5 میلیونو یا لږ زیاتو ته ورسېږي. د ښاغلي هاشمی په وینا په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 28 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو چې دا شمیر ډیر لوړ وو او په افغانستان کې هغه مر شمیر په شرایطو برابر رای ورکوونکي نه وو. د ده په وینا هغه مهال شرایط هم ښه وو او خلکو له انتخاباتو سره ځانګړې علاقه درلوده، خو اوس له دې سره چې امنیتي شرایط ښه نه دي، خو د تیرو انتخاباتو په پرتله ثبت شوی شمیر د خلکو برخه اخیستنه ډیره ښه شي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان لمریز کال د تلی په 28مه نیټه وسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري د سهار 8:00 او 12 دقیقې دي. په اورزګان کې سلګونو میرمنو د یوې غونډې په مهال د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شویو موقت اوربندونو ملاتړ وکړ او د هغه د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه. اورزګان چې اکثر سیمې ناامنی دي، په وروستیو کې د پراخو د حکومت او د وسلوالو طالبانو لخوا د پراخو عملیاتو شاهد دی. دغه افغان میرمنو افغان پوځیان او وسلوال طالبان خپل ورونه یاد کړل او غوښتنه ترې وکړه چې نور د پر ولس ورحمیږي او له وینو تویدو د لاس واخلي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا جړه د 15 کلنې ورزګانی میرمنې ده چې د سولې په پار له جګړې څخه پر کرکې وشکې تویوي.
یو مسلمانان موږ د کافر په نامه وژنې، بد د مسلمان په نامه وژنې، مړ څه وکړو خدای پاک دې بل ور مړ کړي.
له دغې مور څخه روانې جګړې خپل خاوند او د کورنۍ نور غړي اخیستې دي او یوازې یې پرېښتې ده. اوس یې خپل پلو وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ته نیولی چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. دغه 15 کلنه میرمن چې نازو نمیږي د چهار شنبه په ورځ له سلګونو ورزګانی میرمنو سره په ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د یو غونډې پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند هرکلی وکړ. لدی سره یو شمیر نور میرمنو چې هم په دغه غونډه کې ګډون کړی وو پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
موږ نن د اوربند هم ملاتړ باندې د ریاست مقام ته راغلی یو او ډېره خوشحاله یو چې دغه درې ورځنی اوربند اعلان شوی دی. پر مخالف ورونو باندې دا غږ کوم چې زه ستاسو د خور په صفت باندې دا غواړم چې نور له جنګ څخه لاس وباسي او نور په د سلویش کال کې ډېرې میندې ډېرې دردونه زغملي.
په اورزګان ولایت کې میرمنې او معلین پر داسې مهال د اوربند هرکلی کوي او د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې سخت اور بل دی او هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کیږي او په هر مسجد کې د غم کمبلې هوارې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اورزګان کې وامه اوریدل چې سلګونو میرمنو د یوې غونډې په مهال د افغانستان د حکومت وسله والو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربند ملاتړ وکړ او د هغه د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه. وسله والو طالبانو درې ورځې د کمکي اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم له هغه مخکې د اختر تر پنځمې پوری اوربند اعلان کړی دی. د پکتیا ولایت چارواکي هم وایي د دولت وسله والو طالبانو ترمنځ شوي اوربند تامین لپاره پوره چمتووالی لري. په عین حال کې د پکتیا ولایت شورا له دواړو لورو غوښتي دي چې د دغه اوربند خیال وساتي او د ولس نه ناهیلی کوي. د پکتیا ولایت چارواکي او ولایت شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېره یوه اونۍ د راپورونو له مخې یوازې د ګردیز شاوخوا سیمو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی ګردیز ښاریان اندېښمن کړي دي. نور حالې له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال اصل ازازي په راپورټ کې اوري.
پکتیاوالی شمیم خان کټوازی چې د غبرګولی په درویشتمه د چهارشنبه په ورځ د ولایت مقام په مطبوعاتي دفتر کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د شوي اوربند د تامین لپاره د پکتیاوالی ټولې امنیتي او ملکی ادارې پوره چمتووالی لري او پوځي ارګانونه به د اوربند په ورځو کې هیڅ راز پوځي تحرکات ترسره نه کړي.
د پکتیا ټولو حدودو کې سکتات زموږ ملي اردو د ملي پولیس دي او نور ملي امنیت ځواکونه دي. هغوی ټول له تاروزي حالت نه راوتلي دي، یوازې په دفاعي حالت کې دي. ټولو کتابو ته خبر ورکړی چې په مطلق ډول باندې اوربند مراد کې.
بلخو د پکتیا ولایتي شورا له دولت او وسله والو طالبانو وغوښتل چې د ژمنه شوي اوربند خیال وساتي او د ولس هیلې ناهیلې نه کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالملک مجاهد زادي چې په یاده خبري ناسته کې برخه درلوده د ولس په استازیوالۍ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او له وسله والو طالبانو لخوا د هوکړ شوي اوربند ستاینه وکړه. تر څنګ د اوربند له دواړو خواوو وغوښتل چې دوی په خپله هم د اوربند خیال وساتي او هم د یو شمیر مغرضو کړیو چې په لوی لاس د اوربند اخلالول غواړي په ګډۍ مخه ونیسي. ښاغلی زادي د مغرضو کړیو یادونه وکړه خو د هغو د هویت په هکله یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړه
اوربند خوشوي په دیني دواړه غواړي او ولس باوري دی. د دې لپاره باید وفادار پات شي او هغه خلک چې په افغانستان کې جنگ غواړي او د افغانستان د سولې لپاره ژمن نه دي هغه خلک باید مخه ونیسي. سوی دوی د طالبانو د دولت ترمنځ باور پزا چې کومه رامنځته شوی عادل لمنځه یونسي.
د پکتیا ولایتي چارواکي او ولایتي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په تیرې اونۍ کې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونو زیاتوالی او د امنیتي ادارو لخوا ګردیز ته په یوه غزیدلې فرعي سړک کې د خندق ایستلو ګردیز ښاریان اندېښمن کړي. پکتیاوالی د ګردیز په اړوند سیمو کې د وسلوال مخالفینو د پوځي تحرکاتو زیاتوالی په اړه وایي.
په ټول افغانستان کې په همدغه ورځو کې جنگ شدت موندلی ده. پکتیا کې د جنگ د شدت کچه لس برابر سوی ده په یوه میاشت کې. ولې جنگ دومره شدت موندلی ده او په هغه کې اکثر لاملونه داسې دي چې خارجي دښمن د خط له یغې خوا کوم دښمن د زموږ تاسې هغه اصلي دښمن چې ده هغه ماتې خوړلې ده او د پکتیا په حدودو کې خوړلې ده. د پکتیا په سرحد باندې لکه د انځر کې د کنډو کې ماتې هلته خوړلې ده او هغوی کوشش کوي خپل غچ واخلي دلته یې عملیات ډېر زیات کړي.
پکتیاوالی ګردیز ښار ته د یو شمېر غزیدلو فرعي لارو د بندېدا په اړه د خلکو اندېښنو ته د ډاډ وربخلو په تړاو داسې ویل.
دې ښار ته تر شلم زیاتې مختلفې فرعي لارې داخلې شوي دي. د دې ولس د دې ښار د خلکو د دوی د امنیت په خاطر باندې موږ غواړو چې هغه لارې یو څه کمې کړو، ځکه شلو لارو ته دومره یو وړوکي سي اصل کې ښار ورته ویل نشو. بازارې هغه ته داخلېدو لارو ته اصلا ضرورت نشته. موږ هغوی هغه یو دوه درې لارې فرعي لارې کموو. عمومي سړکونه ټول خلاص او آزاد او جوړ دي.
پکتیاوالی ویل گردیستا د یو شمیر فرعي لارو بندول په دې معنی نه دي چې امنیتي کمربند تر ښار څنډور رسیدلی دی او امنیتي ځواکونه مو د دښمن د مقابلې توان نه لري.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د دواړو لورو لخوا د افغانستان د حکومت او د وسله والو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند موضوع څېړو چې آیا دغه اوربند چې د کمکي اختر په مناسبت دواړو لورو اعلان کړی دی په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لاره هواره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ د افغانستان په وخت د دو بجو نه تر څلورو بجو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
د هیل ورځپاڼې لیکي چې وروسته له نږدې شلو کلونو په افغانستان کې له سولې سره جدي دلچسپي پیدا شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې ولسمشر اشرف غني او د طالبانو مشرانو د سولې بلنه ورکړې او په ولایتونو کې هم د طالبانو مشرانو د سولې هڅو ته لبیک ویلې. د افغانستان د عالمانو شورا پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او خبرو ته مخه کړي. د هیل ورځپاڼې بیا له هلمند د کابل په لور د سولې کاروان ته اشاره کړې ده چې پر لار دی او د طالبانو او حکومت وروستی اوربند هم یاد کړی دی، خو لیکي چې داسې هم نه ده چې سوله رالنډه ده او واشنگتن باید فکر وکړي چې وروسته تر دې به څه کوي چې سوله افغانستان ته راشي. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې ډېر کسان په حکومت کې دننه او له حکومته بهر دې ته لیواله دي چې افغانستان پرېږدي، لکه څرنګه چې د 1990 کلونو په لومړیو کې ورته شا کړې وه. خو د هیل لیکي چې په لنډ وخت کې له افغانستان وتل به د ټولې سیمې پر امنیت او ثبات منفي اغیز وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي سوله ییز افغانستان د متحد ایالاتونو د ستراتیژیکو ګټو لپاره یو فرصت دی او د امریکایانو د حضور دوام په دغه هیواد کې شاید د امریکا، افغان حکومت او خلکو ګټې لا خوندي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ په اړه مقاله خپره کړې ده. هند د نړۍ د ټیسټ لوبو په لیست کې لومړی مقام لري او نن د افغانستان د ټیسټ لوبو لومړی مسابقه ده. نیویارک ټایمز لیکي د کرکټ په نږدې یو نیم سل کلن تاریخ کې یولس هیوادونه توانېدلي دي چې د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړي او افغانستان دولسم هیواد دی چې دا ویاړې په برخه شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان کرکټ ټیم له داسې ستونزو سره مخامخ دی چې په نړۍ کې ډېر لوبغاړي نشي درک کولی، لکه تروریزم، جګړه، بې کوره کېدل. نیویارک ټایمز بیا د افغان لوبغاړي راشد خان ستاینه کوي او لیکي د مې په 19 د هند پرایمر لیګ ټورنمنټ کې لوبه کوله چې د په شار جلال آباد کې د کرکټ لوبې پر مهال تر هغه درې پرله پسې چاودنې وکړې، اته تنه یې ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د راشد خان عکسونه خپاره شول چې له سترګو یې اوښکې څڅېدې. ورځپاڼه لیکي د راشد خان بل ملګري د افغانستان د ملي ټیم غړي کریم صادق بیا دغه ټپیان په خپلو لاسونو تر امبولانسونو رسول.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا په وروستیو کې د یمن په یوه مهم بندر باندې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت په لور ځواکونو د چهارشنبې پر ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې په سره بحیره کې په حدیده بندر باندې حمله کړې ده. نور حال د یمن علي بشیر پر رپورټ کې اورو.
د یمن حکومت پلوه ځواکونو چې د سعودي عربستان مشرتابه یې ملاتړ کوي د چهارشنبې په ورځ په سره بحیره کې د یو مهم بندر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه بندر د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان او خیریه موسسو پر هدیده شار د تهاجمي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي دا نظامي عملیات کولای سي د دې سیمې 8 میلیونه اوسېدونکو ته د سوداګریزو توکیو او بشري مرستو رسېدل فلج کړي. د ملګرو ملتونو او خیریه ادارو په وینا د بشری مرستو او اکمالاتو د رسیدو فلج کېدل به د جګړې ځپلې یمن د دې سیمې اوسېدونکو له قحطۍ سره مخامخ کړي. د سینا شار یو اوسیدونکی نوران محمد د حدیده شار د عملیاتو په اړه رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي. دی وایي د خوراکي توکیو له لحاظه په حدیده کې جګړه به د سینا شار او حوسی اغیانو تر کنټرول لاندې نورو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره بشري ناورین رامنځته کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حوسی اغیانو تور پورې کوي چې د حدیده بندر له لارې له ایران قاچاق شوي وسلې ترلاسه کوي. حوسی اغیان او ایران دواړه دا تورونه ردوي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوه چې د حوسیانو متحد ځواکونو د شمال لویدیځ بندرونه او د یمن د پلازمینې سنعا په ګډون د دغه هیواد یو شمیر نورې سیمې اشغال کړې. د 2015 کال د مارچ میاشت راهیسې د سعودي عربستان او یو شمیر نورو سنی عربي هیوادونو په یمن کې د عبدالربو منصور هادي د حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې نظامي کمپاین پیل کړ. د جګړو په نتیجه کې تر 300,000 زیات کسان وژل شوي دي چې په دوو کې درې برخې ملکي کسان وو. په یمن کې تر ټولو زیات تلفات د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباریو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جګړو او محاصرو له کبله په یمن کې شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه د یمن بحران د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین بولي.
اوس بل اسمت سربان او ورچې د طبابت په برخه کې ساينس پوهانو څه ډول نوي انټي بایوټیک دوا کشف کړی ده.
امریکایي څېړونکو یو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې بدې یا مضرې باکتریاوې له منځه وړي. انټي بایوټیک درملونه عموما د بدو باکتریاو ترڅنګ ښه باکتریاوې هم چې د بدن د دفاعي سیستم لپاره ګټورې دي له منځه وړي. له همدې کبله عموما ډاکټران ناروغانو ته په اسانه انټي بایوټیک درمل نه ورکوي، ځکه چې انټي بایوټیک د ګټورو باکتریاو د له منځه تګ سبب کیږي او له کبله انسانان په نورو ناروغیو اخته کیږي. اوس په امریکا کې څېړونکي وایي چې د لومړي ځل لپاره داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې له مضرو باکتریاو سره کار لري. دا انټي بایوټیک یوازې سی ډیفیشل باکتریا له منځه وړي. تر اوسه پورې د دې ډول انټي بایوټیک درې نمونې د ازمیښت لپاره جوړې شوې، خو تمه ده چې له نورو څېړنو وروسته بازار ته راووسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاد آزادی راځو کال کوم کو ته سلام علیکم. زه د ګورمش ډول سوالی نه ګورمک اوسپیدم کوم. نو ولا سوالی خراب څه ده؟ بازار دلو دبل بازار ته زو ته باندې هر ورځ طالبان پلار کی راته ولا دی وی وټکی نو د حکومت خدا غشتنه غاله چې نور ولا سوالی ده ته حال کی مو دا طالبان سره به خدای په آزاد دي په تکلیف کې ما دي چې هم را روان دي مو څنګه ده کی کدا حیوانات کدا انساني مو ته را دي. والسلام.
دا زادې رادو کارکونکو او ریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د باري چوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره په ولسوالۍ کې دغه شل زره ډیر زره ناپره د اول سکال کیږي چې لوړپونو چارواکو نه دا غواړي چې مونږ ته ولار خلاص کا، لکه دوی چې په خپل قدرت او په خپل همت سره دومره امنیت راوستي چې په لوګر کې منسته په داخل کې د دغه لارې د بندیدلو لوجو نه پنګ هر وخت شیطان ورکو او مونږ باندې په طالبانو له خانه مونږ ته مشکل پیدا کیږي. دغه ټول هڅه کوي شش کی چې مونږه تلار خلاص کی خو دولت مونږ ته هیڅ پام نه رنه نه کوي. پنځه میاشت کیږي چې د لوګر دی ولا جازره دی ولسوالۍ اشانسته کومندان صاحب په پیسو باندې په قرض شاخلی پښتو ته ورلیږي. خدای دی وکړي چې دې ته پوره پام نه رنه وسی او مونږ ته ولا خلاص کی. والسلام.
السلام علیکم. محمد حسن شریفی ام د کندهار ولایت څخه می تماس ویلی. زموږ په کندهار ولایت په یوه فورسوالی کې د اوبو زیات مشکلات دي. نو د دولتي چارواکو دغه خاص معاملی ده چې همدلته قرار لري له تاسو سره د خو څخه هیله کوو چې زموږ همدغه د اوبو مشکل را حل کړي. وسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د
تاسو ستاسو پیغامونه چې د افغان بیسم اتسو او بخې د افغانستان د ازادي رادیو په خکسبتون کې ماشين کې مو پریخو او البته د ازادي رادیو بل لارې هم ازادي رادیو سره تماس نیول شي د افغان بیسم اتسو اتلس شمیر لارې چې تل پیغامونه راستوي ډیر پیغامونه مراستولې پیغامونه مو هم د کوچنی اختر د رسیدو په مناسبت د مبارکې وي دي خو عبد الواحد مدقق بیا هم د کوچنی اختر په مناسبت بل مهمه مسلې ته یادونه کړې او ویلې دي چې له ټولو افغانان څخه یې لکوم چې د کوچنی اختر په مناسبت خپل ماشومان ته د لوبو د پلاستیکي وسلو له رانیولو ډډه وکړي د غرض محمد قاسم زوک بیا ویلې دي چې کچېرې طالبان افغانان او مستقل وي نو د افغانستان حکومت سره د سوله وکړي طالبان د ایران چین پاکستان او نورو په لمسون په دې هیواد کې جګړه مخته نه وړي دا اوس تاسو څو پیغامونه زه زیات کوم ودان پیغامونه تل راسته وي خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې تنې مبجې کیدونکې دی وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د غرض د افغانستان د سینما د افغان فلم د ماسسي په اړه هم یو راپور لرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته د سرپل چارواکي وایي دغه ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د کمکي اختر په مناسبت حکومت د طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د درېدو ویلې دي د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي له دې ولایت ولسي جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نمونه لیکلي چې لاسې ښځې دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وغانده او په غزه کې فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي دی د ایران او حزب الله ځواکونه ته په سوریه کې اړتیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغو پاتې شي چې اړتیا یې وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هلمند چې پراتونکو دونیمو کلونو کې په شمالي کوریا زیاته بې وسلی شي او د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبین په روسیه کې پیلېږي د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ د افغانستان په وخت د ماښام په اونیمو بجو دغه لوبه پیلېږي ازادي رادیو اوري د افغان فلم د محسیب خوانی چارواکي او د افغانستان د سینما لوبغاړي د صنعت د حکومت د پاملرنې په اړه محتاطانه خوشبین دي دوی وايي حکومت غواړي د افغان فلم اداري جوړښت او ارشیف ارک ته ولېږدوي چې دا کار خپلې ښېګڼې او ځینې خطرونه هم لري نور حال د یوسف انزدران په راپور کې
د افغان فلم د حکومت شخصیت د بدلولو او ارګ ته د افغان فلم د ارشیف د لیکدولو په اړه افغان سینماګران د احتمالي خوشبینۍ ترڅنګ دغه صنعت ته د جدي ګواښ د متوجه کېدو خبره کوي د افغان فلم د موسسې پخوانی رئیس لطیف احمدی وایي حکومت په لټه کې د افغان فلم په تصدۍ ادارې یا شرکت بدل کړي د چې په دې اړه د حکومتي 15 کسیزې کمیټې غړي هم دی وایي حکومت د دغه اقدام په اړه ډیر څه نه دی ویلي خو یې که بدلون راځي افغان فلم باید په یو شرکت بدل شي
اگر با یک شرکت ملی تبدیل شود که دست خارجی ها هم آزاد باشد
دی وی که دا په ملی شرکت بدل شي چې د بهرانیانو او افغانانو لاس ورته آزاد وي او لار شیف څخه استفاده وشي خصوصي سکتور هم لیوالتیا پیدا کړي نو باید په دې باور چې په افغانستان کې فلم جوړونه بیا لسره پیلېږي او لکه د شپې تمه لسیز په سیر دا سند بیا اغوړیږي
افغانستان ګل وکړي
لدې سره جمهوریت ریاست پریکړه کړې چې د افغان فلم ارشیف د لا خوندیتوب خاطر ارک ته ولیکدوي افغان حکومت د افغان فلم ارشیف لیک د تاریخي آثارو د ښې ساتنې یو برخه ګڼي خو سینماګران بیا ویره لري چې مهم تاریخي آثار لیوي مخې له لاسه ورنکړي لډلې عرفان الله صافي ازادي راډیو ته ویل په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د افغان فلم د ډیجیټل کېدو هڅې پیل شوې افغان حکومت دا ګامونه پورته کړو چې په وینا هدف یې هیڅ نه دی روښانه
او دغه ټول هغه څه دي چې نن سبا ټول سینماګران او ترڅنګ یې زمونږ هغه په افغاني سینما مین هېوادوال هم د چا خبره په درایي کې ساتلي دي دا داسې یو کار دی چې خودسري ورته هم ویلی شو یعنی دا ټول په مجموع کې زمونږ د څو کلونو هغه د سینما ارزښتونه وو، نو چې نن سبا داسې یو تصمیم پرې نیول شوی دی نو ځکه ټول خواشینی دي، هم سینماګران هم عام ولس.
افغان فلم د غازی امان الله خان له دورې نیولې بیا د برهان الدین رباني تر دولت پورې لس زره ساعته ویډیوګانې لري. په دغو ویډیوګانو کې د وخت د واکمنانو سفرونه، له نورو هیوادونو سره معاهدې او لاسلیکونه، د کابینې جلسې، افغاني فلمونه او نور ډیر څه شامل دي. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي افغان فلم ته وروستۍ پاملرنه د دغه صنعت د ودې او ښې ساتنې په خاطر ده. د یاد وزارت ویان صابر مومند وایي د افغان فلم موسسې د پرمختګ په اړه هر اړخیزې پلټنې شوې دي.
استاد فرهنګ وزارت خپل هڅې ترسره کړي ترڅو له دغې برخې څخه یو عاید ترلاسه کړي. دا یو برخه ترڅو دغه آرشیف مسؤول پاتې شي. څو دلیلونه دي چې موږ غواړو چې دغه آرشیف هلته انتقال شي. یو دا ده چې په تیرو څلورو لسیزو کې هغه آثار، تاریخي آثار چې په ملي موزیم کې و ټول لوک چور شو. اولې هغه آثار چې په ارګ کې خوندي شوي وو هغه تر اوسه پورې خوندي دي.
دی وایي دغه سرغړونو ناغړیو له کبله چې د افغان فلم په موسسه کې وي، په دې وروستیو کې د دغې موسسې رئیس هم له دندې لرې شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډېره زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د ښځې د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د ښځو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي. یعنی د ښځو ټولنو ته دا یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر، د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې انجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف همغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې مونږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې، په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې انجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته، یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده انجونو فریبر کول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي. یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي، او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي، ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته. مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي. یعنی دوی ته هغومره احترام، هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي، دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع سوی دي په 1989 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې د خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ادونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کور نه وځي، په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه اختطافچی نه شمېرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو. 10 نفر د دې لپاره چې تفریح واخلي فرار کړی ولو، 20 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلي دي، اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي، په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 20 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې، د هغوی پر کورنۍ باندې، د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دا کار زکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجن په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. درحال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته ناظرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په 13 کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبور کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرمونو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرمونو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي، یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند ازادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګ کینو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره قضیه سیړل دی او څومره حل کړی دی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1500 نیوم قضیه په سیړي او پتیر کال کې یو سل اتم اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجی سوی دی چې لدی یو سل اتم اوردونه درې اتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړې دي او له دې نه اکثریت مورده کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلې دي یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلې لکه پروانه اته قضیه موږ درلودلې کاپیسا نه شپږ قضیه سبتی سي پیګری سي بامیان څلور قضیه لوګر ولایت نه درې قضیه د کندینه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه مونږ ته راغلي دي اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي مخکې لدون لدینه ک دوی چې ادې ته ارسي چې فرار وکړي ک کمیسیون ته مراجعه وکړي کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي دوی حمایت کړي دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسي چې فرار وکړي او سنوشته هم معلوم نه ده نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شي ډېر زیات ګڼل کیږي او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې هموزشي برنامه یا عامه پوهاوی برنامه دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته ورو پوهاوی چې کوشش وکړي چې خپل کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې لکونه وتختی یعنی دغه سیو فضا کور په کورنو کې منځته راولي چې هغه ته یو بل درک سي مور پلار کوشش وکړي چې د خپل اولادونو مشکلات درک کړي ورونه کوشش وکړي چې د خپل خويندو مشکلات حل کړي او غوته رسیدګي وکړي وایوري او همداسي میړونه کوشش وکړي چې د خپل خزو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي او غوته سره تاوتر خواله ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغه احساس د دیو کې چې خپل کورنیو کې حمایت کړي او د تړ نسي چې لکونه وتختی نو دا په خپل اموزشي برنامه کې تل په دې مورید باندې ډیر زیات تاکید کوو او د هغې ترڅنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو اول کوشش کوو چې دوی بیرته خپل کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بیرته قبول کړي او که هغه ونسي موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو
قدرمنو اوریدونکو دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
دلش کرګاشر او جنونور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ د سندری پاوری دلو سره په دې پوښیو یاس چې نن د واده په حق خبرې کوو پدې خبرونه کې پدې خبرې کوو چې ولی په افغاني ټولنه کې ځینې کسان د روژې په وښتمه نکاح تړي
دا مونږ ته د نکو د نکو نه د دود متفاوته ده دا وی خبرې مونږ ته پندې دا د کانې تر څو ته ولی وي
دوی د دې کار لامل سګنی
اسما او د خاون ترمن مې کومه ستونزه را منځ کیږي یو لامل ورته نیولې دی چې دا مغه لامل دی چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې وعده کړی دی
په اخر کې مو د اسلام له نظر هم دا موضوع اڅېړل دی
مشکوک عقیده د اسلام عقیده دا شنه ده اسلام عقیده دا غشره څه چې د خدای په تقدیر کې نمشتای هغه کیږي
ژوند په شیبو کې روانه خبرونه چې فرشتي مرسل برابر کړی ز اکرام الله اکرام تاسو ته وړاندې کوم هله دا ملتیا مو وکړي یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل ژوند په شیبو کې روانه خبرونه د روژی په وويشتمه د نکاح تړلو مسلې ته ځانګړې شوې ده چې یو شمیر خلک فکر کوي چې د روژی په وويشتمه د نکاح تړل د خوشبختۍ پیلامه ده په همدې ډول زما همکارې فرشتي مرسل یو مطلب چمتو کړي په ګډه یا ورو
قدر من اوردونکو نکاح کول په شری ډول لادم سخنی ولې بیا تر دې دمه په ټولو دینونو او مذهبونو کې دود ده د اسلام د مبارک دین د اساساتو لمخې هغه کسان چې نکاح کوي باید عاقل بالغ او رضاوي د نکاح تړلو لپاره ملا دوه نارینه شاهدان یا یو نارینه او دوه میرمنې د شاهدی ورکولو په خاطر ضرور دي دینی عالمان وایي چې نکاح تړل ځانګړی وخت نه لري خو ځینې کسان د دود له مخې د دوه اخترونو ترمنځ د نکاح کولو پایلې ښې نه ګڼي دوی وایي چې په راتلونکي ژوند کې به جار جنجال جنګ لانجې وهل تکول وي او آن خبره به تر طلاق پورې رسیږي د بادغیس اوسیدونکو احمد مهربان چې په دینی برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې وایي چې یاد دود د جاهلیت دورې څخه راپاتې دی
دا موضوعات د اسلام په صدر کې واغ شې چې ما په دې برخه مطالعه کړې خو درست تاریخ نه دی معلوم چې دا موضوعات د کله څخه شروع شوی دي چې دا د کومې قبیلې او یا د قوم قوم د خوا د دې اساس شو د سوې ډیر باورونه پر دې دي چې د روژې پر اوښتمه باندې د لتر قدر شپه دی نو کله یو سړی په دې شپه عقد نکاح وکي او دا به ډیر شو وسی
اکثره کورنۍ په دې باور دي چې که دوی له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور تعقیب نکړي نو د اولادونو ژوند به له ګڼو بدمرغیو سره مخ شي دوی د زمانې بدلون او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي د بګرام اوسیدونکی خان جان وایي چې دوی د ژوند په هره برخه په تېره بیا د ښادیو په مراسمو کې د خپلو تیرو نسلونو په لاره قدم ږدي
د دوا اخترو په منځ کې نکاح نه تړو او که بیا نکاح تړو نکاح موږ د وویشتم د روژې په دغه تړو. دا موږ ته د نکو د نکو نه دا دود موږ ته پاتې ده. دوی تجربه کاره او دوی تجربې لیدلې وې. دوی خو داسې خلک وو چې سرخلاصه خلک وو. هغه موږ ته د هغوی خبرې موږ ته پند دي. دا د کاڼې کرښې ورته ولې وایي چې هغه پوه خلک وو، هوښیار خلک وو، هغوی تجربه لرو ده چې دا کار یې نه کوو. کورنۍ مشکلات راځي، د دې د خاطر یې موږ نه کوو.
هغه کسان چې د روژې په ویشتم نکاح کوي، دوی په دې فکر دي چې که چیرې د دوو اخترونو ترمنځ نکاح وتړي، له ناوې او زوم سره ټوله کورنۍ له فقر، غربت او بد شګوم سره مخ کیږي. دا چې دوی د نکاح لپاره په روژه کې کوم مراسم لري، دا مو د کونړ له اوسیدونکو نجیبې څخه پوښتلي.
تقریبا یو لس پنځلس نفر د خلک راغواړو د ویشتم د روژې منی. البته دا ناوې چې ده کنه د دې نکاح تړي، شین کمیس چې لږ نکاح کې شین کمیس اغوستل کېږي، او دا ناوې چې ده هېڅکله هم یوازې نه پرېږدي. یعنې که ډېر نه، یو کس نه یو کس ورسره وي، وایي چې د دې مانی سوری کینی او بیا دا خدای نه خسته دا ناوې موږ د لاسه ورنه کړو.
ځینې وخت بیا داسې هم کېږي چې په روژه کې د نکاح نه تړلو په سر د خیښانو ترمنځ خوابدي راشي. د کابل اوسیدونکي ناهید وایي چې د دوی کورنۍ نه غوښتل چې پروژه کې نکاح کړي. واده او نکاح له روژې وروسته وشول. اوس یا ستونزه پیښیږي، د خسر کورې دا او د دې کورنۍ بدمرغه او بدبخته ګڼي.
درې کاله کېږي چې ما واده کړی دی، نو وویشتم د روژې دوی غوښتل چې نکاح وکړي، لکه دوی مراسم نیولي وو، خو زموږ کورنۍ نه غوښتل چې دا نکاح داسې په عادي ډول باندې وشي. خو ونه شو، نو واده چې دی هغه د دوه وختونو په منځ کې چمتو شو، واده وشو. او اوس چې دغه څو کلونه کېږي په دې کور کې چې هره ستونزه رامنځته کېږي، دی پړی چې د هغه په ما او زما په کورنۍ باندې چې وایي چې دا ستاسې له لاسه وشولو. هغه وخت کې داسې دا نکاح مو قبول نه کړه، واده دوه وختونو په منځ کې وشو. مثلا زموږ په کور کې زما او د خاوند ترمنځ مې چې کومه ستونزه رامنځته کېږي یا کوم عادي خبر هم وي، یو لامل یې ورته نیولی دی چې دا هماغه لامل دی چې تاسې د دوه وختونو په منځ کې واده کړی دی.
تجربه ثابته کړي چې نیکبختی او بدبختی په دې نه ده چې چا څه وخت نکاح کړي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې که څه هم د نه غوښتل چې نکاح په روژه کې وشي، خو کورنۍ دې ته اړ کړل چې په وویشتم د روژې نکاح وکړي. له دې سره سره بیا هم په خپل ژوند کې خوښ نه دی.
په روزه کې پخپل یو خو روزه وي، بل د مادهګي د نکاح لپاره د خلک میلمانه راغواړي، دا پخپل وستونځو او مشرانو او خواهشو. او زه پخپل په دې موافق نه وم او ناراضي وم چې یاره نکاح زه په وستم باندې وکم او واده له اختر نه بعد وکم. خو بس ژوند خو عموما مشکلات خو په ژوند کې زندگی ټول مشکلات مشکلات ده. لکه څنګه چې مشران وایي چې یاره په وستم باندې نکاح وچه له اختر نه بعد واده وچه بیا په ژوند خوشبختي درې. خو دغسې نه ده، موږ نکاح وکړه او وروسته نه خوشبختیم نه وای چې ما هغه ستونزې وي، بالکل برعکس ده.
اکثر خلک بیا په دې پوهیږي چې نکاح کار وخت وشي راتلونکي ژوند باندې تاثیر نه لري. دا په کورنیو پورې اړه لري چې څه ډول په خپل ژوند کې خوښي راولي.
حاجي مصطفی خان، ولایت کابل، وسوالی بګرامي. دا خبره موږ داسې چټي او پیتاوي کې ساده، داسې کتابي خبره نه ده. کوم کورنۍ خراب وي چټي بس اساس ماز یو مشکل پیدا شي، بس اقتصاد ضعیف شي، نور مشکلات پیدا شي، مثال واده سره خراب وي، سړی خراب وي، مثال داسې د مشکل سره پیدا شي، بس چې دغه سره هغه کې مقایسه کې سره خدا دې دوه وختونو منځ کې دا واده سوی دا نکاح سوی ده او دا مشکل پیدا کړی دي. دا خبره چټي دروغ ده، زه نه منم.
داسې کسان هم شته چې هغوی له روژې وروسته نکاح کړي خو اوس خوښ او آرام ژوند لري. په دې اکله د داسې ځوان خبرې اورو چې د دوو اخترونو تر منځ نکاح او واده کړی.
نوم محترم دولت خان، د لوګر ولایت مرکز اوسیدونکی. ماته خپل همزول یا کلیوګام کې دا خبره کېده چې دوه اخترو تر مابینه مثال واده کړی ده. دغه واقع بېخنه کله کله زه اندېښمن کېدم، خو د وخت تېرېدو سره شپږو اوو کلو کې ماته هېڅ مشکل نه دی پیدا شوي. نه د خواښې او خسر د کورو تر مابینه، د موږ د هغو تر مابینه څه مشکلات نشته. او خپل قوم کې م کړی ده، خو دا قوم په لوی سر کې یو قوم ده او نور نږدې ساحه کې پلرنې م سره لرې دي. خو لوسه پورې هېڅ مشکلات نشته او الحمدلله. انشاءالله دغه بده واقع به نه لري. که څوک دا خبره بانه نیسي، نو دغه خبره د څوک بانه نیسي. ګډې سره هېڅ مشکل نه لرم او ډېر سرخوښ.
دا چې د اسلام دین لروشي وروسته د نکاح په حق لڅوي په دې حق له زموږ همکارې فرشتې مرسل ل دینی عالم نورالحق سره مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکو.
ځینې کسان چې کله واده کوي دوی د دوه اخترو ترمنځ واده کول بد شګم ګڼي، وایي نکاح باید د روژې په وستم باندې وتړل شي. دا مسله د اسلام له نظره څنګه ده؟
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د عائشې سره د دوه اخترو په مابین کې شوی ده. واده یې هم از کی از غي شوی دی. اوس که دا خلک په دې عقیده د دوه اخترو په مابین کې د نکاح نه ده شه، ژوند نو که محتال راځي، ژوند بدبخته راځي، نو که دا خبرې صحیح وای، د محمد رسول الله نکاح د عائشې سره دوه اخترو په مابین کې شوی ده. محمد رسول الله د دې زړه د خوشحالۍ د دوه د ساتیرۍ د پاره یعنې ځغاسي مسابقه یې ورسره کړې ده. نور د هغه وخت سوده چې ا څوک درته ووایم چې په دې نه ډوډۍ پخول، نه کالي په پریوزه، نه درته وم کور په جارو کوه، نه درته وم وهله، نه درته وم سره تله، نه درته د دې د خوابدۍ پر لحاظ باندې داسې یو خبره ورته وکړه چې یعنې بیخي درته وم، یعنې بیخي خوش بندې کړې دي درته وم. دا د خلکو یو شی دی ځان څخه جوړ کړی دی، په دې کې کتاب کوم خطري نظر نه لري.
داسې کسان چې دوی په دې عقیده دي چې وایي که په وویستم نکاح ونه کړو بیا د دوه اخترو منځ کې نکاح وسي او موږ بدبخته کیږو، د دوی دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
مشکوک عقیده ده. د اسلام عقیده دا شی نه ده. د اسلام عقیده دغه شی ده څه چې د خدای په تقدیر کې نمیشته یي هغه کیږي. که په شنبه باندې نکاح وکړي، که په یک شنبه باندې وکړي، که نکاح د دوه اخترو په مابین کې تړلې سي، که واده پکښې وسي، دا هیڅ کوم مشکل نه لري. دا خپله د دوی د بې علمۍ او د دوی د خپلې سوستۍ عقیدې څخه کېږي ښه. یو بې علمي ده درته وایم، یو خاص خرافات چې په اسلام کې راویستلي درته وایم، نه هیڅ شی دننه شریعت یې نه مني درته وایم. داشه
د خدای په وړاندې دغه څه کسان سرخم کسان به حسابيږي چې له ځانه دود او دستور اته په شریعت کې راباسي.
دا ډېر یو بیکار انسانان دغه کې دان هغه څه کسان لکه دوی چې وایي چې په خدای پر خدای صاحب دروغ دی تړي. اوس زر بار خدای په قران کې وایي چې په خدای پر دروغ مه تړي. د ځان سره حق شی مه جوړوي چې په هغه نه په دین کې روايي نه رواجي نه شي، تاسو د ځان سره بیا په خدای او په رسول او په مذهب پورې تړي. دا څه چې ډېر غلط کاری په دې باندې خامخا چې جزا دی وویني.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه، تربیه خې چاري.